وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان، اوس ماجملند او زموږ د نور همکارانو سلامونه وملي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو هر کله کو په دې کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی وای افغان ولسلا هم لا فساد څخه رنځوري. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نن انتحاري برید لږ تر لږه درې کسان وشلي او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړي. او د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼلی دی. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شارف نه اورو.
کسر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي عملو کې ګڼ شمیر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او په شمال کې د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 60% زیاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. ښاغلی غنی نن د هیواد دینی علماو سره د فساد په وړاندې په یو ملي غونډه کې ټینګار وکړ چې یو هیواد هم د اداري فساد له لارې پرمختګ نه دی کړی.
یو محدود ادا چارواک دی او یو محدود ادا قاچاقبران دی چې د دې ولس شهرت خطر کړی دی. اولس دا باید مونږ منی.
ولسمشر غنی ویل چې هیڅ یو دولتي چارواکی د حق نه لري چې د خلکو د کارونو د ترسره کولو په بدل کې رشوت واخلي. هغه هم دا رنګ زیاته کړه چې د هیواد عوایدو زیاتوالی د اداري فساد په مخنیوي پورې تړلی دی. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ندالي او ګریش ولسوالۍ کې د تیرو دوو شپو په عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه هوایي حملو کې د وسلوال طالبانو مشهور سیمه ییز قومندانان هم وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی هلک او نجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل سوی دی. دغه هلک او نجلۍ چې ول کېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی وو، د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا 13 ورځ په 1000 کې سلسل درې وهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو ته ویل چې هلک خوشی سوی او نجلۍ د محل د شوز لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو داخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وشودل او وایي چې د دوی د نوي سروې له مخې تر 3 میلیونو زیات کسان په نشو اوروج دي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت زمينن په کابل کې په خبري ناشته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دیني علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناشته کې دیني علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چمتووالی وشود او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. او په شمال کې د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 60% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په همدغه موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 8 پیښې ثبت شوې، خو په روان کال کې تر دا مهاله د تاوتریخوالي 14 پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسۍ د ادارې یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسې خبري اژانس ته وویل په مړو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 24مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ کومو نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. پنځه ورځې مخکې امریکا ویلي وو چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي دي. جمهور رئیس شی جینپینګ په دغو مراسمو چې جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې خپله چین جوړې کړې دي. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا 1000 کسه بهرني عسکر هم په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تماده چې د روسیې، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان، پاکستان او بیلاروس مشران په دغو مراسمو کې برخه واخلي. د بوداپست د اورګاډي لویه اډې څخه ځکه ټول خلک وویستل سول چې سلګونه غیر قانوني کډوال یو ګاډي ته ور وختل. د اډې چارواکو وویل تر بل اعلانه پورې به کوم ګاډی د اډې څخه نه ځي او نه به ورته راځي. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمور لرغوني ښار کې یوه د 2000 کلن اوبخې یو 2000 کلن زوړ معبد نړول سوی دی. مخکنیو رپورټونو د تېر یکشنبې په ورځ په دغه معبد کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې په تېرې می میاشت کې دغه سیمه لاندې کړه. او سارنوالانو د مسکو له یوې محکمې وغوښتل چې 15 کسه روسان ځکه هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي چې د ستالین د دورې د یو آسمانڅکي ودانۍ د پاسه د شوروي اتحاد د زمانې ستوری یې د اوکراین د بیرغ په څیر شین او ژیړ رنګ شوی و. کرملین ته نږدې د دغې ودانۍ د پاسه یوه اونۍ مخکې د اوکراین یو بیرغ هم لګول شوی و. سارنوالانو پرون غوښتنه کړې وه چې د تورنو کسانو څخه یوه ښځه ځکه باید په تعلیقي حبس محکومه شي چې بارداره ده. په هغې او 3 نورو کسانو تور لګول شوی چې د دغې 160 متره اوچتې ودانۍ د بام څخه یې د پاراشوټ په وسیله ځانونه راوغورځولي چې دغه بیرغ او ستوري ته د خلکو پام ور واړوي. 15 کس په دې تورن دی چې د ودانۍ د پاسه یې ستوری رنګ کړی او بیرغ یې اوچت کړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ، ازادي رادیو .com مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا د خبرونې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي افغانستان لا هم د اداري فساد سره مخ دی او خلک د اداري فساد نه رنسوړي. په دې اړه د ولسمشر څرګندونې درته په یو رپورټ کې دراوړول دي. مهم خبره وو چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نوره افغان وژنه بس او د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. په دې اړه به یو رپورټ ولرو چې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په بیلابیلو سیمو کې 2 کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي او دا مهال د کشفي او عدلي ادارو لخوا تر پښتنو او ګوربېګنو لاندې دي. پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د استرالیا پلازمینې ته ورسېدل. په دې موضوع چې په اروپا کې د کډوالو بحران کومه خوا روان دی رپورټ لرو. د پاکستان په اړه به په یو تازه رپورټ کې تاسو له هغه 14 خبر کو چې نن د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې شوې ده او مرګ ژوبله یې اړولې. که وخت نور رپورټونه هم لرو. ازادي او اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان ولس لا هم له فساد رنځوي. ښاغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې له منځه وړلو کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخته مبارزه وشي. ولسمشر غنی هم دا راز وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ راکړي.
پا په افغانستان کې اداري فساد ښایي له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولس مشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په له منځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
تغلی غنی وی لدی شومی پدیدی سر ده مبارزی پا خاطر یو ملی سراسری جهات تا ضرورت لرو. پا دی برخه که غوارم لدینی آلمانو سخمانه نوکرم چی دی مهم موضوع تای پام شوه او ورنگوارم چی زمونگ مسلمان خلق دی برخ لکتاکون کی جهات پا خاطر وحد سبی. دولت هم پا طول توان سر پا دی لار که لدینی آلمانو او خلقو سر ولار ده. افغان ولسمشر خبرداری ورکړ چې په فساد کې ښکېل لوړپوړي چارواکي به له خپلو دندو لیرې او هم به ورسره جدي چلند وشي. ښاغلي غني وویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامني، قاچاق، د کانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداري نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرریو پروسه هغه و عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یوه جدي ننګونه وبلله چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر وویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه 3.5 سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 8.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسدترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. مبتدی تباکون که ناروغی ده ختمی دول پاره زین اساسی اقدامات پیل کردی چه طبعا پوره تطبیق یو تو وقت او زمان بود.
افغان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومته واټن واخلي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یوې خبرونه خبرتیا مو ورده. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې سپو هر ورځ د ماخام لوونه د سهار تر پوري خبريږي. اوس د ازادي رادیو ورې او زموږ خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې اوریدل شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي چې پر پاکستان د لدې عمله فشار راوړي چې د ده په وینا نور افغان وژنه بس او د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. ښاغلي دوستم دغه څرګندونې تېره شپه ناوخته د نوموړي د خراغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کلي کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر 12 نیټې د عملي پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
ولی دا پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟
زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاس یې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړي، فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبری هوایی نکوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم وویل چې د سې شنبې په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نامنه کولو او په کورنیو چارو کې لاس وهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
آزادي راډیو لونه تر وو وورزی پونه کی
افغان پولیس تصویر ما د خبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود سیمه کې د پیښور تورخم پر لوی لاره د سیمې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر د دفتر مخې ته ځانوژن کې حمله شوه. په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې د ملک تر لګه څلور کسان مړه او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. زبیح الله شفق له پیښور په دې اړه رپورټ لري.
د خبر ایجنسی ځای امنیتی چارواکي وایي د ځانمرګې برید د سې شنبې په ورځ د ایجنسۍ د سیاسي استازي د مرستیال فهد وزیر دفتر مخې ته د خاصه درد ځواکونو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه څلور کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شو کې د امنیتي ځواکونو د سرتیري او دو ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د جمرود دولتي روغتون او د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي برید کې غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي، خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوزاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې پیل کړي څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې، ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی، خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر پنځه ښیي. خبر ایجنسۍ افغان پولي تصویر ما پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو په کې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوو دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستیال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ، خیبر او جنوبی وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، قبایلي مشرانو، د امن لښکر پر غړو، ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. دا یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او نور سیاستوالو په جمهوریت کې ځانمرګ برید غندلې او د سیمې امنیتي چارواکو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه مشر وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپل هڅې پراخې کړي. د دې کمیټې رئیس جنرال ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټې ته ورغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اخبر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حد خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی. نوموړی وای
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیل وي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس د هغه په خدمت کې.
ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې دغه لامل هتا ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو وخت کېږي چې دغه لانجه ال شوی دی. دغه وستاسو ګوره د بوکس فدریشن دی، د دوی په مایس کې لانجه به وز دوړ یو ځای کې ناسله دی، لکه ورور غوندې د تکواندو په مایس کې مشکل وو حل دی، د وشو په مایس کې مشکل وو نن ورځ مغوختل دی چې ان شاء الله حل وو. زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
تاسو چې کله خپل وظیفه پریښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخله موجوده وي، اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمدا فوتبال قهرمان شو په جنوبی آسیا کې، په اول پلاو باسکتبال قهرمان شو، اکثرت فدریشنونه مدالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې هیڅ کلمه غوتا شو په دې وضعیت کې شاهد نه و. او دلته سیاسي مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهیدو چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي هدف زیم دل خاطر چې ورزش خراب میشه، ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړو. و سغه سیاست مداران په دې باندې پوښوي چې هغه اشتباه کړی دی، زبایم چې هغه اشتباه کړی دی، و سپرده شپل اصلي ځای نیسی. بیا زما تقاضا سیاست مداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي او دلته به سیاست وکړي، پرې دې چې ورزش خپل کار وکړي.
د 2014 کال اولمپیکي سیالي را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو ځلېږي.
زه خو یو وخت کېږي چې دلته راغلم. اول دغه لانجره برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به ووسی، د ځوانانو په مایس کې نور جګړه نیوي، نور سیاسي خبره نیوي، نور قومي خبره نیوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی رئیس جنرال ظاهر اخبر چې له ازادي راډیو سره یې مرکه کوله.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د اوترش پلازمینې ته ورسید. په دغه ځای کې د 40,000 په شاوخوا کې ځایي کسان راوتلي وو چې د پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی بهیر سره مخامخ کیږي. د اوترش په څیر هنګري هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خو وایي نو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوسي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډیری یې ویزه هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اوترش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپل خوښې ځایونو ته ولاړ شي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوترش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګري له پولیس سره نږدې په یوه لارې کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اوترش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو ته راوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي، زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی.
اختیار
د فرانسې خبري اجانس تراپور لمخه شاوخوا درې لکه پناغشتونکو سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغشتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناغشتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14مې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناغشتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناغشتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناغشتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوو کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
خدیجه اسماعیلوه پرون د باکو محکمې ته وینا وکړه او د آذربایجان حکومت ته د زپونکي ماشین نوم ورکړ. د باکو محکمې پرون د خدیجه اسماعیلوه د محکمې بهیر بیا پیل کړ. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د محکمې لپاره د اسماعیلوه په بیان کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسېدلې لیکل شوي، د شرم ځای دی. دا څه ډول حکومت دی؟ ستاسي هره دسیسه بریالۍ نه شوه چې زما پر ضد د جنایي جرم دوسیه جوړه کړي. خدیجه اسماعیلوه د آذربایجان پر ولسمشر الهام الیف یو ور بیا تور پوری کړ چې په پراخ اداري فساد کې لاس لري او د انتقادونو د غلي کولو هڅه کوي. د دې مور المیرا اسماعیلوه پرون د محکمې د ودانۍ په وړاندې خبري اعلان ته وویل:
خدیجه خانم تون
خدیجه د خپل کار په اړه خبرې وکړې، خو قاضي او څارنوالانو د هغې خبرې قطع کړې. هغوی اجازه ورنه کړه چې خبرې وکړي، خو خدیجه د خپلې وروستۍ وینا پیغام او زیاته برخه څرګنده کړه. نو محاکمه وځنډول سوه. خدیجه اسماعیلوه په آذربایجان کې د ولسمشر الهام الیف او د هغه د کورنۍ د مالي معاملو او د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول. دا تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپل نفوذه یې ناوړه کار اخیستی، او مخکې تر دې چې د محاکمې له لورې مجرمه وپېژندل شي د ډسمبر له میاشتې راهیسې زنداني ده. خو اسماعیلوه ویلي چې پر دې لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. د خدیجه اسماعیلوه محاکمه د اګست په 1 پیل شوه. خدیجه اسماعیلوه ویلي: زه دا غندم چې د ولسمشر کورنۍ غلاوي کوي، په بهرنیو بانکونو کې ذخیرې جوړوي، مالیه نه ورکوي او له بهرنیو شرکتونو سره د خپلې شخصي ګټې پر اساس قراردادونه کوي. د باکو محکمې باید پرون د خدیجه اسماعیلوه د برخلیک په اړه پریکړه کړې وای، خو دا کار تر ننه ځنډول شوی دی. مدافع وکیلانو ویل چې د دوشنبې په ورځ د محاکمې جریان ډیر له شدته ډک و او څارنوالانو په پرله پسې ډول له قاضي غوښتنه کوله چې د خدیجه د خبرو مخنیوی وکړي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو د آذربایجان له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خدیجه له بنده خوشې کړي. د آذربایجان پر ولسمشر انتقاد دی چې د خدیجه په څیر د مخالفانو فعالانو د غلي کولو هڅې کوي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ څه موده وړاندې اسماعیلوه ته د هغې د فوقالعاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
بلخوا یو شمیر اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا د اقتصادي بحران وخت را رسیدلی. دوی د روسي اقتصادي وضعیت ته په کتو دا وړاندوینه کوي چې ښایي د منځنۍ اسیا اقتصاد هم له ستونزو سره مخامخ وي. د همدې موضوع په اړه د ازادي راډیو ترکمن څانګې چې په سیمه کې په آزاد لیک مشهوره ده، یو بحث جوړ کړی دی چې اوسنۍ وضعیت وڅېړي او دا عمومي چې دا وضعیت به څومره دوام وکړي. په فریبا ظاهر پرې رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ ورو
کله چې د تیلو بیې پر الویدو پیل وکړ او په 2014 کال کې د روسیې اقتصاد په خرابېدو سو، نو دا ښکارول چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي. د اقتصاد پوهانو باور دا دی چې د قزاقستان لخوا د خپلې کرنسۍ یا پیسو د ارزښت کمولو په اړه وروستۍ پریکړه او له بلې خوا د چین اقتصادي ځوړ د یوه داسې ناوړه اقتصادي حالت زیری ورکړ چې ټوله سیمه اندېښمنه کړه. دوی وایي تیر کال د روسیې د روبل بحران پر قزاقستان او ترکمنستان اغیز وکړ، خو وایي ډېر اغیز یې پر ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان و، ځکه د دغو هیوادونو ډېر شمېر کارګر په روسیې کې په کار بوخت وو. د منځنۍ اسیا د مطالعاتو مرکز یو غړی لوکان سیشی وایي چې د دې سیمې هیڅ هیواد له دغه بحران نسي تښتېدلی. دی زیاتوي د اګست میاشتې پیښو دا وښودله چې د قزاقستان او ترکمنستان حکومتونو د دغو نوي حالتونو لپاره چمتووالی نه درلود. ترکمنستان اوس مهال باید داسې پروژې پلې کړي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري، چې په هغو کې د کاسپیان بهیرې غاړې ته په ترکمن باشي ښار کې د لویو ودانیو بیا رغونه او هم نور میلیاردونه ډالر د آسیایي لوبو د 5م دور لپاره چې په 2018 کال کې په ترکمنستان کې کیدونکي دي د تاسیسات پر جوړولو لګیږي. خو د ترکمنستان عمده او تقریبا یوازینی صادراتو ته پکتو چې د طبیعي ګازو صادرول دي دا ښکارانه ده چې دغه هیواد به څرنګه دغه پروژې پیل کړي. د دغو اقتصاد پوهانو په باور په وروستیو کلونو کې چین د مرکزی آسیا لپاره د یو مرکزی بانک بڼه غوره کړې ده او د پایپلاینونو او ترانسپورټي خدماتو په پیاوړتیا کې میلیاردونه پانګونه کړې ده. بلور چین د قزاقستان د تیلو او د ترکمنستان د ګازو یو لوی پیرودونکی بلل کیږي. نو ویل کېدای سي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس تر ډیره په چین پورې تړلي دي، خو داسې ښکاري چې په منځنۍ آسیا کې د چین د لویو لګښتونو ورځې هم په نږدې راتلونکي کې پای ته رسیږي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سلطان سرور نه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدودو چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد د نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي هلک او نجلۍ د هیواد د نافذو قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمر لرغونی ښار کې یو 2000 کلن زوړ معبد نړول شوی دی. او چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ساده رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. چین غواړي چې افغان سوداګرو ته د چین د ویزې ورکول په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. دغه څرګندونې افغانستان کې د چین سفیر کندهار ولایت ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړې دي. له کندهار څخه د ازادي رادیو خبري اروایي چې د چین سفیر له افغان چارواکو سره په کتن کې ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولای شي له دعوتنامو پرته چین ته سفر وکړي او دوی ته د ویزو د ورکولو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته. همداراز چین سفیر د کندهار د برېښنا د امکاناتو د زیاتولو په برخه کې هم د چین د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په روان کال کې هند ته د افغانستان د پیازو صادرات زیات شوي دي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا مسؤل میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د افغانستان د 15000 ټنه پیازو حاصلات څخه 40000 ټنه یې هندستان ته صادر شوي.
په کال دغه موږ پیاز ډېر لوړ کته په هندستان کې صادرات کیږي او دولت پاکستان کم مزاحمت او مشکلات ایجاد نکړي زمونږ صادرات ډېر زیات په هندستان ته صادرات شي.
شغلی پوپل وایي د دې ترڅنګ هند هم 380 قلم افغاني واردات ته د ګمرکونو معافیت ورکړی دی. د کرنی او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې 50000 بزګرو د شولو د کرلو د څرنګوالي په برخه کې روزلې دي. په دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د افغانستان د شولو حاصلات 1500 ټنه و چې سش کال دغه اندازه زیاته ګڼل کیږي. د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي چې دوی د هغو ولایتونو بزګرو ته بزري تخم او سره هم ویشلې چې شولي او ورجې کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی احصار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني یو دیرش پله، یو ایرو 2 افغاني، یو پوند 1 افغاني یو اتیا پله، د امارات یو درهم 10 افغاني یو 15 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني، ایزر ایرانی تومان 9 افغاني او زر پاکستانی کلدارش 4 افغاني یو 50 پله.
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. لومړنی ونیز پروګرام د انصاف په لټه دی. ورپسې آزادۍ او اوریدونکو وړاندې کیږي د انصاف په لټه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. ډګروال علي شاوي له لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر عام په لاس کې دی، د یوې نمرې ځمکه په اخیستو پسې سرګردانه دی.
نوم مې علیشه مندوزای د خوست مرکز نه څلوره ته کال کې ما د کرزي صاحب نه عمل واخیستې د سرپنایي چې ما کور نه درلوده او هم چنان مرحوم پتان صاحب فوق العاده امر وکړ چې یو پروژه یوه نمره په بي بي پروژه کې دته ورکړي. فوق العاده په 2008 کال کې ارسل جمال شهید شو. ارسل جمال راغ هغې وویل چې نه هغه عریضې راوړی چې زه یې ملیزه شوت کړم. ما ته عریضې وویل هغې ملیزه شوت کړې نمرې توضیح کړې. مدیر د مځکو د ویش مدیر ګلامي نومېده. هغې خپل ځان ته او نورو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړې. هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو ما اسناد هم ورک شول. د هغې هغه سره د تېښتې سره په دغه وخت کې محمد طاهر صدری تبدیله شو په یوه کې عبدالجبار نعیمي راغی. کمیسیون ما ته وویلې چې راشه د عبدالجبار نعیمي نه ملیزه شود راوړه. زه کله چې ما وغوښتل چې عبدالجبار نعیمي ته ورشم په دوه میاشتو کښې ما ونه شو کولی چې زه عبدالجبار نعیمي ته ورشم صوبې ته او زه ورسره وغږېږم. ما ته امر راکړي او وویل چې نه. بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لارې نه زه عبدالجبار نعیمي زه وغوښتم. تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري. زه ورغلم هغې ډېر ښه وضعیت هم راسره وکړ. ما ته یې نوشته کړل تر راتلونکي پروژه کښې به تا ته نمره درکول کېږي. هغه نمرې چې د توضیح په حال کښې هغه خلاصې شوي دي 103 نمرې دي هغه خلاصې او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه. زه منتظر وم. اسناد مې فعلاً ټول مراحل مې طی کړي دي. اسناد فعلاً په پروژه کښې د شوالي کښې ثبت دي هملته قید دي. اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لېږلي وو د منظورۍ دپاره هغه تر اوسه نده راغلي. مونږ منتظر وو. اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی هغې نوشته کړي دي 102 نمبر مکتوب دی 15 د 15 میاشتې 1404 نوي کښې چې هغه امرونه چې چا اخیستي دي هغه ټول بتل دي.
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي؟ خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه؟
دغه نه 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 دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب د خلاصه شوي ده دغه لیګل ده د منظورۍ دپاره کابل ته. دغه پروژه د سرحدي لوا شاته 103 نمرې توضیح شوي بلکې منده 123 نمرې پاتې دي. د هغې نقشې او شیانې کابل ته لېږلي دي. مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه چې دغه نمره راکړي. ما
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟
اوسب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي لوایان مبارز زدران سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمرې ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په 1934 کال کې د وخت د ولي مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمرې ځمکې امر ترلاسه کړی و. ولې د هغو معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په ښاروالۍ کښې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک ته پیسې تحویل کړي او ځمکه دی د ده په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولیانو صاحبانو سره د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره یې هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړي چې که په راتلونکي کښې کومه پروژه تر کار لاندې ولري ده ته به له سره نوی امر ورکړي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به یې ګرځوي. خو تاسو پوهېږئ چې په خوست کښې زمکه کمی دی، رهایشی سیمه کمی دی، غوختن کی او تقاضا دی خی دیر الوار دن پا هم دی اساس من دی ولایتی در تا دیر استون زمان خبر دا چی طولو تقاضا کون کتا دی دی بخواق ور زمکه ورکلی نمره دی ورکل چی خو بیا هم دا دی ولایتی دار پاستازی توب محترم و لیشا تا دارو اتمنان رو رکم چی کپراترون که که کما رهایشی پرو جا جلات ماب جمهور ری دی حکم پا اساس من دی پخوز که منظوری گی نمک با دی ولایتی دار محترم مشتبت دی دا دا ستونزا دی دا دا بیوزلی مشکلات حل زل او سرگردنی په نیخ په نیخ سرگوره سو او کوشش بکو چی دی دلی پر دیوان نمره نوی نمره زمکا ترلاسه کرو ولی دا وقت پا خوز که رهایشی زمکا نشته دی چی دی غیب اساس دی د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د ځمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تثبیت شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجین پټان دی وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولی نور نه د شاروالۍ له موذب کمیسیون څخه تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړې او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې فیس دخل کړی چې د هغې په اساس دا یې د نمرې مستحق وګرځي یعنې د یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوې نمره ترلاسه خو دا محل موږ کومه رهایشي پروژه تر لاس لاندې نه لرو که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلسما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ځلې ورسوو تر څو دا په راتلونکي کې د وینې نمره ځمکه مستحق وګرځي.
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
اورره متاست مخ کی خپل خبر کی یادونه وکړه د اسناد او مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي هغه زی شاروالۍ ته شاروالۍ کې شاروال صاحب راځي کوي بل اړوند په وظیف ته میسوند چې دا موظف ته میسوند د بلابلې درو څخه تشکیل یو پدې کې د امنیا کمانډانې څارنوالۍ د شریف پرختیا شاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول مکمل لسلیک کوي له هغې وروسته بیا بیرته د شاروالۍ ریاست ته راجي کېږي. د شاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله دی بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دا امر موجود دی چې شاروالۍ ته راځي کړی دی ته مونږ د مراحلو بشپړول نشو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقد کړل دي علتیې دا نه ده چې خدای مکړه یو ولي چې راشي د بل ولي په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه ستونه لري چې د هغې په اساس دې د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوي پروژه دلته منظوره شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپله د خود دی به ویني دی د موږ ته مراجعه وکړي موږ به ولي صاحب ته د داسې پراج د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی تر څو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شئ؟
هر کله اول نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستې دي. یوازې والي شاه نه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې دي کولی شي په ډېر ګټه در سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې او دا مهور دی دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکوي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو په هغې کې به هېڅ نه تنبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایی کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو سره وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې چې د ولی شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله موږ د دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علی شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي. دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړ وورو
برابر تقریباً یوته سبق نه وای تنخواه خوري او مان مشکل دا غوړه وروره چې دا معلومان هیڅ کې دا معلومان سره څنګه وروره کا دا غوړه مشکل دی وصلا
عبدالسلام د پکتیکا ولایت خبره کوم دی خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي د پټماس کې ما د ما دا پیغام د وروره د معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقه په دې داسه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او ډیله ولسوالي چې دې مکتبونه فعال شوي دي هیڅ مکتب نشته نه یو کتاب شته نه یو علاقه شته نه یو ماجد شته نه یو شی شته د مکتبو په سر روان دي دغه مشیان چې موږ د علاقه دي معنا کوي کلان صاحبان دي کارېسان صاحبان دي کولسوالان صاحبان دي طالبان دې سره راځي چې تاسو خپل دې سره جلا کوي شهر کال فلکا او رفي راوځي هغه نیمه دا ول سوالان ته دې کې واچي نیمه وکیلان ته دې کې واچي نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه دې کې واچي نه کتاب څه نن یو الک تر اوسه سبق ویلې د نه یو خط ویلې د نه کتابونه شراغلي د پاور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي دا یو کتاب په ټول ول سوالي کې نه په ماجک کې څه نه په یو دي کې څه یو ځای خو مګر نه کتابول کال باندې لالي لګي یو د شی یو مکتب د شی دی واغ بم په شی مګ یو شی نسته نو وروره دې ما دغه پیغام د چې دغه حکومت په پښتنه و کې چېرانه دی و کې دغه ول سوالي چې د مکتبونه ست کنه ست کا چې پیسې روان دي هغه د خائنان خوري والسلام
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبر کوم موږ معلومان دا ونه ستیږي چې تنخواه نه داخله دي معلومان دې در په در دي او د سوت لا سم زه نو شاګردان ناراضي نو د فایس کوم چې دا ټول مسول څوار خبر سره د معلومانو ستونزه تر رسیدګي وکړي و سلام
السلام علیکم زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبر کوم موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال زموږ د خبر الله اله د چې معروف ته یو سم هر تر واسه والسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي د رادیو کارکونکو سره د هیلو ارزولرم چې ما پیغام ازمه د افغانستان ولول پر مشرانو ته ورسوي د دې سره ما د هیلو د چې خپل اداري فساد کې ډیر بیغو کې چې خپل اداري فساد ورکی اداري فساد مرادي خو ته خپل پر ولس باندې پام وکړي خپل ولس ته فکر وکړي ولس مو په یو نه کې لمبيږي ولس مو در په در دی ټوک ټوک دی زهیر دی دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سي سه مرهداني دغه و غړي چې موږ په سر لاس وایي چې مستي سره همکاري کوو چې ولس خوشاله نه کی ولس سره کومه کول کی ولس سره همکاري ونه کی د ولس سر لاس ونه نشي د ولس سره یو ساته فکر ونه کی هیڅ وخت د دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کولای شي نبو حکومت به دیوله سوکی خپل اداري فساد ورکی پر ځان اصلاح کی ګروز له ځان خوشاله کی ولې چې د ځان کې د هم حکومت کوي شي هم ملک جوړوي شي خپل ټوک ټوک ملک مبا لا غیره وي د خپل ولې سم غیره وي د خپل کندیانو ما شفه نه مدیر ته فکر وکي نو نسای څخه ډیر ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا درته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غږ ورسوي او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمت الله. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده، د کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي؟ مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي، بې معنا، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت ته دي د نورو ولایاتو راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظاوي ورک شي. او که چیرې داسې عمل نور هم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبوره کېته چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبرې کوم. ور ګر لس کاله کېږي دغه رئیس عمومي دلته کښېنول د خان اغا په نامه دی، د ریاست تابعاري ده چې وروره ور مرجع ګرده وچه کړه، یو څک اوبه نشته. تاسې راشئ، دا کوچني دا شنغزه کوهستان بلاکرو پر مخ یې وچ، یو څک اوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچېږي، برخرابېږي. څه چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو باندې، د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت هم موږ بېزارې، دا دولت بې له فساده، بې له رشوته بله یوه لار نه لري. د ګریسه راونه چې په یوه کښې وشترینګ نشته، نه کول شته، نه شی سر پر پر سر یې سرور خلګي، یا بل ته وار نه رسېږي. وروره زه اوس دا اوس څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد ورکوم؟ داسې هم تر سرکزي ده را باندې توره شپه وغوړول. وروره دغه زما خبرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په باډر کې په ویش کې د مالیه والا راغلي چې څلور پنځه معلمان دي، که دغه والا چې ده مالیه چې ټولې یې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کې دي. دا ته هر یوه ته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته، وایي یا موږ ته دلې راکوي. دا دا اوس دوی خپلو کورو ته وړي، او که افغانستان په دفع کېږي، د دغه دپاره د مالیې وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس چې دا دغه ته وسي، درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانه دي. مبارکي حساب سره وو، موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته، وایي یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو، او د خپل هېواد تولیدات موږ استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي، هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی دی. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به په راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو، د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره راوړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي، او پرمختللي افغانستان ولرو. وسلام. د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. سره سلام زما دا پیغام د زو شاه محمود استازي هرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي جګر په ازادي په لارې مغلقته کوي او طالب په نامه مقطه کوي د پولیس په جامه کې مقطه کوي د ملي اردو په جامه کې مقطه کوي. موږ ډېر په ازادي ډېر په تکلیف یو. موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده زاد لارې د امنیتي پولیسي د وړاندې چارواکو مقطه کوي. بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ راغېږي سړی بند خوښه کوي که نه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د مزرمه باید د حکومت وخوري او که نه خورې نو چې موږ د شرګان څو وکړو د لسو زرو په مټ ځوانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي. بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې کتاب وکي اچوي پسپس وکي اچوي. نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ یو. وسلام
السلام
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی یا په ملي پولیسو کې دی یا په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کې مري بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړی څوک مره چتوي غریبانو په دښتو کې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی همدغه پارچوانات محب وطن خلک دی هماغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټول علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې کراوي داسې د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیتې مې لوړه وي چې که واجب صاحب یې که قومندان صاحب یې داسې نه دي په دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مسلک نه ولا دی د بل زامن دي زنګیر دي په مساکله کې تقریبا شپږ سوه یا کسه کېږي په شهادت رسېدلي په نوزاد کې که د سوه چې دوه سوه په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي د هغې بلې خوا خو مس درک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کې زاړه خلک دي ځای پر ځای کې موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفني صاحب څخه د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه همدا د هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هیڅ شتون نشته او ښه امنیت دی او موږ د حکومت څخه دا هیله کوم ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکې هیله او احترامات صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسیده کړي.
زه د یسودو د اډی د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر روپۍ اخلي نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي. دا ډېر زیاتې دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کالو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم. د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میحوزې اړوند ته مابس د اطفال دی په زیرزمیني کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور یې رانه غواړي. موږ هیله کوو له یو نامواله بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو ته خبرې کړي. د خبرو و نمو همدوم رو تربیه مو پر خدای سپارم. الله مملسه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
با سلام و روز بخیر.